سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې او سه احمد زم تاسې ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه وته ولر شو خبرونه منځنی اسیا ودونه د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې د کړې د جرمني د خبری اژانس راپور لمخې دوی د غوښتنه نن د وګي وشتمل خغلی شولتز سره پیو سرمشریزه کې وکړه شولتز د منځنی اسیا د پنځو ودونو له مشران سره د قزاقستان په پلازمین استانه کې کتلې دي افغانستان د منځنی اسیا له درې ودونو تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خبر لمخې خغلی شولتز په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیر د طالبانو له خوا جنو خو زه د لګیدلو پراخو محدودیتونو پړه په احتیاط سره خبرې کولې شولتز ول هغه چې په افغانستان کې روان دي د زغملونې د هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په نامه شروع ډول واکمن شوی دي او په افغانستان کې اوس مهال هغه څه پیخي چې زورون کړي جرمني چې دوه لسیزه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوزي ځوکونه لرل په تیر دریو کلونو کې د طالبانو حکومت سره ترنګلي اړیکې درلودي طالبان د حکومت بارنې چورو زیر میرخان متقی په کابل کې لزینو دیره سفیرانو او د نړیوال موسول استاسر په کتنې کې ویل دي چې کوبای ودن باید د افغان کډوالو بشری حقوقو ته درناوی وکړي خغلی متقی په دې کتنې کې چې ویډیو یې نن د بارنې چورو وزارت وین حافظی احمد پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې افغان کډوالو سره باید ښه چلند وشي سو هغه په مناسب وخت کې او په خپل خواخه بیرته خپل واتستانه شي هغه هم د ظلم رسنده ودونو او د بشری حقوقو له ادارو غوښتي دي چې افغان کډوالو سره په که دنه نو بهر مرسته وکړي او دغه د قانون ملاتړ وکړي خغل متقید د څرګندونې د اسمال د بشری حقوقو یادونه کوي چې د دوی خپل حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ګډون د بشری حقوقو د موسسو له خوا له بشری حقوقو په تیر د خزو او جنول بشری حقوقو څخه په ځغه سرغړونه تورن شوې ده پاینال کې دیران ولسمه ولسمه مسعود پزشکن پرون ور چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واسول شي تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل دي چې د یونما مشر روزا تن بایوا په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازګر پر شپږنیم بجې پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او انجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې او فعال به هم د افغانستان د حالاتو په اړه دې غونډې ته معلومات ورکړي له ایران د افغان کډوالو د جبري استولو په اړه د ایران چارواکو له مخکې نوې څرګندونه وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته افغانستان ته ولېږدوي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي خغلی پزشکیان پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړ کړې دي هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټ رعایت خورا مهم دی هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه غندلې دي خامنئی پرون په بیان کې ویل چې مونږ په میانمار غزه هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو له کړهونو به خبر ووسو ځنونه مسلمانان نشو بللای د هند بارنوي چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونه د نملورو ور او بللې او په بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس نسم معلومات دی بیان ځتی ویغه ودونه چې په نور ودونه کې د قلتونو د خون خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري خو د هند بارنوي چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړې اړیکې لري ایرانی چارواکو تریشی وګړي کریستیان ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوشې کړ د ایران د قضا خبری اژانس میزان د خبر ورکړ چې اوتریش په 2022 کې ویلو چې یو وګړي په هغه قضیه کې چې مهسا امینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې پراخ مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی د میزان د خبر لمخې ویپر د اسلام د افید اصل پر اړه کې خوشې شو دی خبر زیاتوي چې نو موړه په ایران کې د اوتریش سفیر تسپارل شوی سول د هیواده د وټول امکان تورته برابر کړی میزان دغه جرم جزئیات نیور کړی چې و په لاره کې بلان نیول شوی وو ازادي رادیو انټرنیټ په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کولای شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشری وضعیت په اړه وغوړنه جوړوي وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو د کندهار بیرای ساوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی
نو
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمره ودونو کچې پراخیدل.
زه چې واده شوم لاس کاله نه وم، مور مې مړه وو، زه خاوند کور کې غټه شوم.
خبرونه کې نور راپورونه هم شته سره ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو انجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تونبای بابا د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بیلابیلې تمې او غوښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمیر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالانې د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې د غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د غراز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس او د مدني ټولنې یو افغان استازي چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکي ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړی. نو دغه ډول ناستي تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقيقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقيقي ډول بیان شي.
فعلاً مدد چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبت پایلې ته ورسیږي او ته افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي. ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیا صایبیه له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیرول نړیوالو ناستو زموږ ته مداده چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداري ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبانی شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی په برخه کې د خبریالانو له نیوکو او شکایتونو وروسته تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته نه لاسرسی په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی.
لسبان د دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري د ځواب نه ورکولو په اړه د خبریالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې تبن ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسره په ډیر سخت ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولار شي او مصاحبه وکي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو د لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ډېر محدودیتونه وزکړل او د مطبوعاتو ازادي سخت محدوده کړه.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې شمیر کورنۍ په دغه وخت کې کور په کور د پولیس ضد واکسین د تطبیق کمپاین د درې دوله ملندې خمندي، خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت په دې اړه خبرې شوې راپورونه ناسم بولي. نور جزئیات په راپور کې.
که چه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمیر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خبرو سویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. دې د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له سلسلنې نه 99% یې حتمان ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان تر 15 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل:
کشور ما هستم بسیار بزرگ،
دادی ماشومان لپاره چې د هیواد راتلونکي دی ډیره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هیڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفته وړاندې سوپروایزرانو رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټریننګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګزن د مخنیوي لپاره یوازینی لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمنی کې میشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ډیره خطرناک ناروغي ده چې په مطلع کېدو یې یو ماشوم یا انسان ټول عمر فلج کېږي یا مایو پاتې کېږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق دی. روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډیر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لا علاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسویو مثبتو پیښو شمیر 300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر شپږ پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوې. د کندهار د میرویس او زویر روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلسیمیا ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو ظرفیت په کموالي سربیره د تلسیمیا ناروغانو شمیر هم زیاده. جزئیات په راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزوی روختون د تلاسمیا ناروغانو څنګه ده؟ په میرویس روختون کې تلاسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا ترلاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدمتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپله پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پرتو سیمو څخه روختون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجيبې په نوم یو میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغي اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنی وړیا خدمت چې په روغتون کې ترلاسه کوي وینه ده، درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي.
دا یې وینم موته د نور په نه دوا ستنه شې چې دا د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي د مټر کریا د یو شې د سکنه والا هیڅ نه دولس خاري درېډې نه کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینم په مرپی دا کول خپل په کور کې په بیابان په دکونو خو وینې واس نه لر دا مریض را ته پروتي د دوا و د شو واس نه لر وشتنه مدا د چنانی کومک سم سره وس غریبان مسکنان چې کومک سره وکي کښنی په بار کې کومک سره وس د کښنیانو داسه ګدانجری داس زئی په دېسته غنه لرو.
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش رختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري خو د رختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدماتو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتون کې دي.
ما دا د وزمن اوسپیلان د پختجی ودانه بلې فتسوي دي هغه نه داغه دغه سره مسوي دي تداوی نو داغه د شمر سره کومک وسی د اسباب باره کې بل کومک را سره وز د مرزان سره داغه د وایو مرته راکې مر سره کومک وسی
زه یم لري الله سره کړه بل می داد په د لاس کال کې دا به نه ور لګوم راځم د میوان د سره روانه مباله دغه نه کری روپی لا نه لرم خوشتنه می داد چې دا وی می لرم راځي دا وی ورته مینار
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میرویس سبزبی روغتون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي. د نمولې په وینا په تیر کال کې ل 2000 څخه ډیرو ماشمانو د وینې د سرطان لامل روغتون ته مراجعه کړې و. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشت کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روغتون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي او 290 کیسونه موږ نوې درلودل هغه نوې رجستر سوي دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 59 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات سوي دي.
په کندهار کې د میرویس سازبی روغتون د تلاسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي. د روغتون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي خو دا روغتون چې په خوا د سر صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالی ملاتړ کېده دا مهال د تجهیزاتو او درملو له کمښت سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روغتون په شمول د افغانستان له شپږ مهمو روغتونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې شولې وې. خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سپې چې ځایي طالب چارواکو له سر صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دیاړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای څرګندونه غندلی. د هند بارنو چارو وزارت د آیت الله علي خامنه ای د څرګندونو په ځواب کې ویل دي چې پین کې د قلتینو د وضعیت منتقدان د لمړی په خپل ودونه کې د قلتینو وضعیت وګوري جزئیات پراپور کړي.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای هغه څرګندونه غندلی دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنه ای څرګندونه ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللی دي. خامنه ای پرون په یو وینا کې وویل کموږ په میانمار، غزا، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره اوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلای. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصره کوي لمړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې په کم عمره ودونو او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دوړل لپاره خطرناک بولي. خو له بیا هم په افغانستان کې د ستونزو د دې ګڼل کېدو تر هدا پرخه ده. د موضوع په راپور کې وڅېړو.
لور میوه ډېر په عذاب مور سره بس نو چې داسترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې پسترګو باندې
شازیه د میدان وردګو ولایت وسیدون کېده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده شو او د میړه په کور کې لوی شو. دا وایي حالت یې په 14 کلنۍ کې نکاح تړل شوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنۍ نه وم مور مې مړه وو. زه خاوند کور کې غټه شوم ستر شوم خو کې مې لوی کړم 12 کلنۍ کې زمانه کا تړلې ده. اول نه ماشوم مله گج بنزلس کله نو ما چکور کی ماشوم په دنیا را لور میوا ډیر په زاپ مور سره بس نو چې داسترګي مې پټې دلې ماشوم درد باندې پسترګو باندې قبر راته ډیر را باندې سخت.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل وسیدون کده. دا هم د فلار تر مړینی ورسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړیستلی. نو موړې وای کله چې کوچنی پیدا سو ډیر لستون دو سره مخامخ وو.
دولس بنو مسمه و دسم یخی وړم خد کاکاګان مې سینه د امور به چیرته ورکیه به غسیا به ماماګان وکم استګات نه وکنم. اول ورک یار ډیر سخت اول فشار می جګی د فیوانی یخی ډیر په زوبلم کې نیغه وخت کې ډنګرم خو ډاکټران نه لري داراسه یې سره قنص د فشار دی جګیږي په ټول کې فشار می جګیږي.
بلخوا د ورزګان وسیدونکو شاه محمد وای دوه ماشومان ناسالم پیدا سوي او ورستمړ سوي دي. دی وای ډاکټرانو ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې انجنې ودول ډیر زیات توان لري د کورنۍ د پارم په ځان وي د خاوند پارم په ځان د غاړې وي په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غشتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجنې واده نکړل سي باید ال کوانتم په کم عمر کې واده ونکړل سي او باید انجنې په کم عمر کې
پاهلمن کی هم یو سیدون کی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پسمه کې ډیر خلک سچ خپل خويند او یا هم لونی په کم عمر کې واده کول تاړیستل دي. دی وای ورسته د یادو کسانو لړو او یا هم خويند روغ او راز ان دلیللې
دا ول خو دا چې ما کم عمر لکه کم عمر انجلی سره واده کی د دې مشکلات خپل ځان کې به حد زیات دي. اول خو دې د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي کاغه اقتصادی ژوند دی کاغه بل اجتماعي ژوند دی دوی نه دی اماده. مثلا دا ماشوم د پکور کې به تر جلا جلا فشار او سټرس هر څه لاندې او د بل خاصخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډیر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتې دي هغه په کم عمر کې واده کول په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقالو کوزی وای هغه انجونې چې تر 13 کلنۍ په قام عمر کې واده وکړي او ورسته یې ماشوم وزېږي لګونو روغتیایي او رواني ستونزې سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلالات خو ډېر دي خو سه په یو ګوتو پښمنې درته ویل یو خدای د عمر سمتا سدي په منظم په کافي وخت یې نسې کولای خپل خواړه وخوري، دا سبب دی کی انیمیا پیدا کی سی هر کم خون سی دی عاملگی په وخت کې دی دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي، د خپل قسمت دی میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی، نو دا سبب دی کی سی دی ته د یو رقم حملې رزي کغم په وخت سره کور نسی، مریض بل اخر حکومت ته جمهور دی مړین سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسولیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینو لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
پښتو خبری مجله پایته ورسیدل، ملتیا مننه خو دری خبری مجله به زموږ همکار نایب سپتاست وړاندې کړی.
تشکر اوسای جان، مننه.